د افغانستان د سولې شورا وای پر پاکستان زینو سیمه ایز او نړیوال فشارونو دغه هیواد ال کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی وښی. آیا په رښتیا پاکستان د نړیوالو فشارونو په نتیجه کې د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښیي؟ دا هغه موضوع ده چې په دې خپرونه کې پرې بحث کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو لپاره احمد شیبر دلته په سټوډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه. په کراچۍ کې د پاکستان په ستر ښار کې 14 تنه وژل شوي دي د یوې پیښې په ترڅ کې. او بل مهم خبر دا دی چې د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت توغندي وشتل شوي دي.
بله، د دې او ځینو نورو سیمه ییزو خبرونو لپاره راسره په سټډیو کې اوسئ، خو لومړی به اجمل تورمان ته ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه واوروي.
په کابل کې د روسیې سفیر ویلي هیواد حاضر دی چې د افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزات په برخه کې مرسته وکړي. ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو ټینګار کوي. او د کندز ولایت امنیت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیر شپه د شیر خان بندر او کابل کندز لاره د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. په کابل کې د روسیې سفیر ویلي هیواد حاضر دی چې د افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې په همدې اړه د افغانستان د امنیت له شورا څخه خبره شوې راغلي چې الکساندر مانتیتسکي نن د افغانستان د امنیت شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي روسیه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو ده. ښاغلی اتمر هم د دغې کتنې پر مهال ویلي افغانستان له هغو ترهګرو سره په جګړه کې دی چې غواړي په افغانستان او سیمه کې ناامني وغځوي او د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. حنیف اتمر ویلي چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د روسیې او نورو هیوادونو پوځي مرستو ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو ټینګار کوي. د جمهوری ریاست څخه په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر غنی تیره شپه له یو شمېر پانګوالو او سوداګرو سره کتلي او ویلي دي چې په دغو دواړو برخو کې باید د سالم سیالۍ لپاره زمینه برابر شي. ولسمشر غنی د غشان د اقتصادي عالي شورا جوړولو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې دغه شورا به راتلونکې اونۍ د هیواد په یو شمېر مهمو اقتصادي مسایلو بحث وکړي. د کندز ولایت امنیت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیره شپه د شیرخان بندر او کابل کندز لاره د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. د کندز امنیت قماندار محمد قسیم جنگلباغ نن په یو خبري ناسته کې وویل چې د وسلوالو مخالفینو د تصفیه په هدف په چاردرې ولسوالۍ او ګلټیپی سیمه کې هم عملیات روان دي. ښاغلي جنگلباغ ډاډ ورکړ چې په کندز کې امنیتي وضعیت ښه شوی او له بې ځایه شوي وغوښتل چې بیرته خپل کورونو ته راشي. او د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د زیاتېدو په تړاو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نن دغې جرګې ته غوښتې وه. نسرین اوریاخیل په دې اړه د جرګې د غړو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د نامنیو پراخېدل او د بهرنیو موسسو په فعالیتونو کې کموالی هغه لاملونه دي چې له امله یې په دغه هیواد کې بیروزګاري زیاته شوې ده. اغلی اوریاخیل دغه شان وویل چې هڅه کوي چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په زرګونه بیروزګارو کسانو ته د کار کولو پروګرامونه برابر کړي. څه موده مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم د یاد وزارت وزیره په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د پراخېدو او دغه شان له افغانستان څخه د ځوانانو د تېښتې په اړوند د جرګې استجوابیه غونډې ته راغوښتې وه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه. بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه واورئ.
د ایران دولتي اژانس هرنا نن خبر ورکړ چې دغه هیواد پارلمان موافقه وکړه چې حکومت د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اټومي تړون تطبیق کړي. سربیره پر دې چې د دې تړون لپاره لایحه تصویب شوه، خو د ایران وکیلانو ټینګار وکړ چې نړیوال څارونکي باید د ایران د پوځي ځایونو په محدود ډول کتنه وکړي. د ایرنا اژانس په وینا له دې لایحې سره 161 وکیلانو موافقه وکړه، 95 وکیلانو مخالف رایه وکاروله او 14 نورو ممتنع رایه درلوده. په جولای کې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جنوا کې له ایران سره تړون کړی و چې د دې تړون له مخې به پر ایران لګول شوي بندیزونه ورو ورو لرې کیشي او ایران به خپلې اټومي هڅې راکموي. دا لایحه اوس د شورای نگهبان تایید ته اړتیا لري.
لشتر لشتر دیر لستنه ده یوش میر ماشمانو پا گردون هغا وقت نن ووشل شل چه ده کراچی شار پی بی مزدهمی سیمی که پر درویو معاقتی کورونو مزکا وشوه ده پا سیمی که ده سنی پنمی وکس از آجی رلو تا وویل
13 لوگ اس میں پھنسے تھے جس میں 7 بچے 3 لیڈیز اور 3 مین تھے
یار لس کسان د کمر را پریوتو روستو په ملبه کې نختیو چې پکې و ماشومان درې زنانا او درې نارینه شامل دي په ملو شو کې د زیاتره کسانو تعلق د یوې کورنۍ سره دی
پولیس وایي دا پېښه نن سهار هغه وخت وشوه چې خټې او کاڼي په کراچۍ کې پر یوه کمپ له غونډۍ را وشوی دی دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې صدراعظم نواز شریف خپله خواخوږي د دې پېښې له امله څرګنده کړې ده او چارواکو ته یې لارښوونه کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر ښار دی چې هلته ډېرو غریب کارګرانو په معقتي کورونو کې د غونډیو په بیخونو کې اړولې دي په سوریه کې د روسیې پر سفارت په داسې وخت دوه توغندې ویشتل شوي چې د دولت پلوي کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو څو له روسیې مننه وکړي چې د سوریې په چارو کې مداخله کړې ده راپورونه وایي چې لومړی توغندی د سفارت پر ودانۍ ولګېد چې خلک یې وارخطا کړل او سره منډې یې کړې بل توغندی هم په همدې سیمه کې ولګېد د روسیې سفارت وایي چې د دوی کارکوونکو ته مرشوبله نه ده اوښتې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا برید یوه تروریستي حمله وبلله فرانس پریس آژانس وایي چې د برید په وخت شاوخوا 300 کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو د اپوزیسیون وسلوالو د مرکز دمشق له شاوخوا پخوا هم د روسیې سفارت په نقشه کړی وو خو دا معلومه نه ده چې د برید پر مظاهره کوونکو که سفارت هدف وو روسیې د سپتمبر له 10 را پرېخوا په سوریه کې بریدونه پیل کړي دي د سوریې د النصر جبهې مشر خبرداری ورکړ چې د روسانو له لوري د سنی مسلمانانو د یو مخیزې وژنې غچ به واخلي النصر جبهه د القاعده یوه څانګه ده د دې جبهې مشر ابو محمد الجولاني د اکتوبر په 12مه په یوه شغیز پیغام کې وویل د روسیې پوځي مداخله د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ ساتنه ده خو دوی به خپله سزا وګوري الجولاني زیاته کړه چې وسلوال باید انتقام په دې ډول واخلي چې د اسد پر اقلیت مذهبي ډلې غولوي بریدونه زیات کړي النصره سنی افراطي ډله د هغو وسلوالو په منځ کې چې د بشار الاسد له رژیم سره په جګړه دي تر ټولو پیاوړې ده روسیې ویلي دي چې د دوی په بمباري کې تر اوسه د النصره او اسلامي دولت ډلې ته زیاته زیان اوښتی دی خو الجولاني وایي چې روسانو یوازې هغه وسلوالې ډلې په نقشه کړي دي چې د سوریې له پوځ سره په جګړې دي او هغه سیمې یې پرې ایښې دي چې داعش پکې واکمن دی الجولاني وویل روسان به له داسې ناورین سره مخامخ کړي چې افغانستان به یې هیر شي اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له ابراهیم صافي څخه
په مخیله ازادي رادیو نه د افغانستان د سوستر کارونو د هوا حالاتو ته کابل د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه ولس اسمان شین مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 21 خدل شبي جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه ولس اسمان شین کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 12 خدل شبي غزنی د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 9 اسمان شین پکتیا هم اسمان شین د تودوخی لوړ درجه 22 ټیټه 8 خدل شوی او په پای کې بدخشان د تودوخی لوړ درجه 26 ټیټه 9 اسمان شین خدل شوی دی
د خبري ساعت موزه نوریاس نوري هر کله کوم د افغانستان د سولې علي شورا وايي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته چمتووالی وښیي
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان و همچنان خارج از منطقه شاید ایالات متحده آمریکا
آیا پر اختیا پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شوي دي او اسلام آباد به بیا پر طالبانو فشار راولي چې د خبرو میز ته حاضر کړي دا موضوع د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څیړو او ستاسو نظر هم را اخلو عزیزه رحیم زاده څوک ده چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نمانده شوی ده
مشکلات اطفال در بین خود کم جمع آوری کردیم که خود اطفال از این مشکلات رنج می بردن خواستم ایره به پارلمان برسانم
او په هرات که د خزو د فلمونو د فستیوال یا تنظیمون که یوایی چه ده فستیوال تر طولو غوره فلمونه انتخاب شوی دی
فلمونه غوره شوی دی او انشالله مگه ما خان تا پا اختصانیه زهر کردی بس بغا دیگیم ویشون
د افغانستان فوتبال تیم نن د سوریه له تیم سره لوبه کوي دغه راز په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په جرمنی کې د پناه غوښتونکو او کډوالو پر ضد د خلکو اعتراضونه زیات شوي دي او په سوریه کې د روسیې له مستقیمې مداخلې وروسته امریکایي ځواکونه د بشر الاسد رژیم مخالفینو ته وسلې او مهمات رسولي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته چمتووالی وښیي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان غواړي د سولې په پروسه کې خپل صداقت وښیي نو باید ځینې عملي ګامونه هم پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ځینو پاکستاني چارواکو له هغې ډلې د دې هیواد صدراعظم نواز شریف ویلي دي چې هیواد د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتو دی. تفصیل د قاسم سولمل په راپور کې.
د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته د پاکستان چمتووالی د نړیوالو فشارونو نتیجه ده.
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان
کوم فشارونه چې د سیمې په کچه د پاکستان پر حکومت او د غرض د سیمې نه بهر شاید د امریکا او ناتو د هیوادونو لخوا وي، دوی به یې ویلي وي چې انتحار چاودنې او ډلیزو حملو څخه چې ملاتړ کیږي هغه باید پای ته ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
شاغلی قاسمیار زیاته کړه چې که پاکستان په رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته زمینه برابر کړي او له دغه ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستۍ کې پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدراعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدراعظم د دې څرګندونو په غبرګون وویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ښاغلي عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوی وه د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه ترسره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډول سوې. په ورته وخت کې د چارو کارپور روح الله امین وایي چې پاکستان خپل امنیت ته اندېښمن دی نو له همدې امله په دې هڅه کې دی چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر هر راز خبرو اترو کنټرول ولري.
این اولویت امنیتی پاکستان از همه اونا ارجحیت داره.
دا د پاکستان لپاره سیاسي او امنیتي لومړیتوب لري چې د طالبانو او بل هر حکومت خاصتا افغانستان سره هر ډول پروګرام چې وي که د سولې وي او یا هم د جګړې باید د پاکستان په کنټرول کې ووسی او هیڅکله دا نشي زغملی چې بل څوک پریکړه وکړي او نتیجه یې هر شی چې وي پر پاکستان اغیز وکړي.
خود چارو بل کارپوه د پاکستان لپاره پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي د پاکستانی چارواکو وروستۍ څرګندونې په دې هدف دي څو امریکا ته د پاکستان د صدراعظم په راتلونکي سفر کې د دغه هیواد ملاتړ راجلب کړي. دغه کارپوهان وایي پاکستان هیڅکله د افغانستان په وړاندې رښتینی نه و او سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له دغه هیواد سره په احتیاط چلند وکړي.
و امر دلته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته چمتووالی وښیي. د پاکستان صدراعظم ویلي چې پاکستان د افغانستان په غوښتنه له ډېرو هلو ځلو وروسته طالبان د خبرو میز ته حاضر کړل خو د سولې د خبرو اترو تر دوهم پړاو مخکې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدو دغه هڅې په ټپه ودرولې. نواز شریف دا خبره د تېرې شنبې په ورځ د پنجاب په مرکز لاهور کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او وی ویل چې دا د حیرانتیا وړ خبره ده چې آیا دا مناسب وخت و چې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شي.
اچانک یہ اعلان کہ ملا عمر جو ہے وہ دو سال پہلے فوت ہو چکے تھے
وہ ناسپی تو گدا اعلان چ ملا عمر دو کلم مختمر شوی نزن پو ہنگم چ پدی وقت دی راپور خبرو سل ضرورت ہو تک سنگ چ دا سلسلہ روانہ وا او یواز دو رز ورستہ دو مذاکرات دو ایم پڑاو پہلے دو نو دا چا اوکل اول اوکڑ دا تر سے یو پختنہ دا خول دی امر دے سورے پر خبرو ڈیر من فیا اس پر ہوتے من ہس کہ او چ دا لے پیر تے پیل کڑو دعا کہ او چ اللہ تعالی دے پدی کہ مکامیاب کری.
د طالبانو د خوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر د لومړي ځل لپاره د افغانستان امنیتي چارواکو اعلان کړ. په داسې حال کې چې د مولا عمر د مړینې له خبر وروسته د یو لړ پیښو من جمله د طالبانو په منځ کې د نوي مشرتابه پر سر د راپورته شویو اختلافاتو له امله د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دې برخه کې له خپل اړخه د همکاري ژمنې کوي، خو افغان چارواکو تر اوسه پورې د پاکستاني لوړپوړو چارواکو دغو ژمنو ته ظاهرا ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وای د سولې د ټینګښت په برخه کې به هله د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپلې مالي مرستې بندې کړي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدراعظم د نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې پاکستان په دې برخه کې باید عملي ګامونه پورته کړي.
یک حرف خوب است اما در عمل توقع
دا یوه ښه خبره ده، خو په عمل کې زموږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی. کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي او مرسته ورسره ونه شي، هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
د یادونه وړ بولو چې د پاکستان په منځګړیتوب د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د اسلام آباد ته نږدې په مری ښارګوټي کې ترسره شوې. دا چې پرختیا سیمه ایز او نړیوال فشارونو پاکستان دې ته اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ وبخې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په دې وروستیو کې چمتووالی وښیي. د دې موضوع د سپیناوي لپاره همدا شیبه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله استانغزی را سره د ټلیفون په لیکه د استانغزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. ستانگزای صاحب، د افغانستان د سولې عالي شورا خو وایي چې پر پاکستان فشارونه زیات شوي دي او همدغه فشارونه دي البته سیمه ییز او نړیوال چې د دې هیواد چارواکي د افغانستان په سوله کې د عملي منځګړیتوب ویناوې کوي. په وروستیو کې مونږ د پاکستاني چارواکو ډېرو لوړپوړو چارواکو څخه اورو چې وایي مونږ حاضر یو، خو د افغانستان له اړخه د دوی دغه غوښتنو ته تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده ځواب نه دی ویل شوی. آیا پر پاکستان واقعا نړیوال فشارونه زیات شوي او دغه هیواد بالاخره دې ته اړ شوی دی چې د سولې د خبرو بیا پیلېدو لپاره عملي ګامونه پورته کړي؟
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي، حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم وي. یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي. په وار وار د افغانستان په تېرو 14 کلو کې پاکستاني مقاماتو، پاکستاني لوړپوړو چارواکو، د صدراعظمانو په شمول، د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړې دي. زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده، یوه بله ډرامه ده. هغه د نااعتمادۍ فضا چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوې ده په تېره دا د ملا عمر د مرموز مرګ او د غیر مرموز اعلان نه وروسته، زه فکر کوم دا فضا یوازې په دغه اظهارات او د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې نه رامنځته کېږي. ما په عقیده هر وخت دغه فضا رامنځته کېدای شي چې دوه مسلې هست. اول باید دا ثابته شي چې دا جګړه د طالب په نامه خپله پاکستان او د پاکستان استخبارات د افغانستان پلار اچوي، یعنې پاکستان د جګړې خوا ده. دا باید پاکستان ته وویل چې نړیواله ټولنه فشار اچوي که هر څو دا یوازې هغه ملیشیې دي چې جګړې ته رالېږل کېږي. په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد، لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي، دا یو نا اعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان یې رهبري کوي. یوه مسله. بله مسله دا ده چې د داسې مذاکراتو لپاره چې بله پالیس کابل اعتماد وکړي، چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي، چې زه فکر کوم چې نړیواله ګرانټي او تضمینات ته سره پوچوم لري. نه دا چې دا خپله نه دا چې وایي چې موږ اماده طالبان مذاکرات ته حاضر کړو، مانا ریچي ده. مانا دا ده چې د طالبان د دوی په لاس کښې دي. هره لادې چې وغواړي جنګي، هره لادې چې وغواړي د مذاکراتو میز ته یې راولي. دا ډېر به واقعي بنله نه وي. د وخت ځای کول دي چې دا د افغانستان د سولې لپاره د ده په هېواد کښې ګټه ورسېږي، ډېر به خطرناک شي.
افغانستان ستانگزی صاحب یو ښه فرصت درلود د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله مخکې له دې چې دغه عمومي اسمبله دایره شي، د افغانستان د حکومت لخوا چارواکو وویل چې د دې اسمبلې لپاره ښه چمتووالی نیول شوی دی او په دې اسمبله کې به افغان لوری نړیوالو ته خپلو شریکانو ته دا په ډاګه کړي چې په افغانستان کې د ستونزو تر شا یا د ستونزو اصلي لامل پاکستان دی. ستاسو په نظر آیا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې دغه د افغانستان دریز په هغه شکل باندې چې چارواکي ملت په خبرو په ویناو کې کوي وړاندې په خپل دریز باندې ټینګار وکه او کره شواهد او اسناد او ثبوتونه وړاندې کړل کنه؟
زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو توقع درلوده نه، سره له دې چې افغانستان د اجرایه ریاست رئیس حاجي عبدالله په دې کنفرانس کې د پاکستان مداخلات په اکر څه اظهارات درلودل په عمومي اسامبلې کې، اما هسې لازم و نه لابیګري وشوه او نه هم استاد او مدارک پوره دسله او نه هم نړیوالو ډېرو توجه وکړه. دوه علت یې درلودل، یو دا ده چې له مخکې نه فکر کوم زموږ ډیپلوماتیک میشن یا حیات هلته ډېره قوي لابیګري نه وه کړې. له بلې خوا نه مسله دا وه چې په هماغه ورځې کې د کندز مسله مخکې شوه او ډاکټر عبدالله هم په ډېر تیزۍ سره بېرته افغانستان ته راغی، او زه فکر کوم چې پاکستانیان په دغسې مجامعو کې کله چې اجنډا هم ورته معلوم وي مخکې له دې نه چې زموږ حیاتان لاړ شي، حتی هندي حیاتان چې اکثره په دسې مجامعو کې پاکستان ضد موضوع نیسي، پاکستانیان قوي له ډیپلوماسۍ نه استفاده کوي، لابي کوي او هغه ځینتونه مسایل دي چې متاسفانه په دې ارتباط موږ د پاکستانیان نه وشتي یو.
استنځه سره یو بل موضوع اوس کله چې پاکستانی چارواکي لوړ پوړي چارواکي من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې موږ آماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو چې دا خبره بیرته پایل شي، کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم داسې اورېدل کېږي چې پاکستان باید دا وکړي هغه وکړي دا وکړي هغه وکړي، نو کله چې هغوی دا خپل چمتووالی ښیي څه باید وشي؟ افغان لوري ته څه پکار ده اوس؟
افغان حکومت دا پکار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په ډېر صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دي ودرې، یعنې اوربند دي وکړي.
یعنې منظور دا ده ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي نه پاکستان؟
زه هند لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیبه نه کړي. د دې قضیې شوه تر اوسه طالبان د افغانستان په جګړه کې نه دي دخیل، مختلفې ډلې لکه داعش لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ لکه د چچنیان لکه څوک دا ټول طالبان نه دي، دا ټول افغانان هم دي، ټول اسلامي تحریک غړي هم دي. بلان حتی ویل کېږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه عناوینو لاندې مستقیما د پاکستان ملیشیا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
ستانځه صاحب په پاکستان کې د پېښور پېښې د هغه هیواد دریز د سخت دریځو وسلوالو مخالفانو د هغه هیواد په وړاندې کاملا تغییر کړ. د شاه شهید پېښه هم د اشرف غنی په ګډون چارواکو ویل چې دا نقطه د عطف یعنی فیصله د بدلون یو هغه ده چې د پاکستان په وړاندې به افغانستان یو نوی دریز غوره کوي. آیا له هغې پېښې وروسته آیا لازم کار وشو؟
زه فکر نه کوم چې ډېر لازم کار شوی وي، اما حداقل دومره وشو چې کابل خپله موضوعګیري چې هغه دا ده چې پاکستان ته دا تفهیمه ای چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي دا پاکستانیانو نړۍ ته ثابته کړه. حداقل دومره کار شوی ده کابل له آدرس نه. اما راغلو په دې چې په پېښور کې څه اقدامات چې دي یاده پاکستان د نن د سیمې کې د هر تروریستي عمل هغه توجیه کې چې دلته هم د طالبان تهدید وجود لري. زه فکر کوم چې پاکستان لکه هند یو خطرناک رقیب لري او هغه هڅه کوي چې په کله ناکله په پاکستان کې داسې مسایلو ته لمن ووهي. دا نه په افغانستان پورې مرتبط نه لري او دا په طالبانو پورې مرتبط نه لري. دا یوازې هغه لوبې دي چې پاکستان یې د عامه ذهنیت د مخشولو لپاره او د نړیوالو ذهنیت د انحراف لپاره کاروي.
بله ستانځه صاحب، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د پاکستاني لوړپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان د سولې د پټه پدریدلې پروسې د بیا پیلېدو په اړه خپل چمتووالی ښودلی خپل نظر سره شریکاو. لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ښایي سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دا هیواد دې ته اړ کړی وي چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو لپاره چمتووالی وښي. په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې دي، وسلوالو طالبانو د کندوز تر لنډې نیونې وروسته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم ډله ییزو حملو ته زور ورکړی. په دې اړه وروسته یو تحلیلي راپور لرو، خو پر همدغې موضوع کولی شئ چې تاسو هم خپل نظر سره شریک کړئ چې آیا واقعا پاکستان باندې نړیوال فشارونه زیات شوي دي چې وایي چمتو یو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغېزمن رول ولوبو، او که ځینې بیا هم دا یوه لوبه ده د پاکستان له خوا. تاسو کولی شئ چې په دې اړه موږ ته ټلیفون وکړئ. زموږ کورنۍ شمېرې دي 0000 822 55 55 او نړۍ والا شمېره مو ده 0000 202 21 24 01. کولی شئ ټلیفون وکړئ او په دې اړه لنډ نظر ورکړئ.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ځنډېدو سمدستي وروسته د وسلوالو طالبانو جګړې فعالیتونه زیات
بلې قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې مو وویل تاسو خبري ساعت اورئ او موږ تاسو د ټلیفونونو په تمه یو.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبری ساعت له ازادي راډیو او خبری ساعت د ازادي راډیو درې ورځې خبروي په اونۍ کې البته دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه د افغانستان په وخت له څلورو بجو تر پنځو بجو له پنځو بجو وروسته بیا هم خبری ساعت لرو په درې ده چې تر شپږو بجو دوام کوي. ستاسو د ټلیفونونو په تمه یو. نظرونه کولی شئ چې په دې اړه چې آیا پر پاکستان واقعا نړیوالو فشارونه زیات کړي چې د افغانستان د سولې د پټه پدردلې پروسې په برخه کې بیا هم منځګړیتوب وکړي. خو رازو بیا هم د وسلوالو طالبانو وروستیو بریدونو ته په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه نسبتا زیات شوي. د کندوز تر لنډې نیونې وروسته طالب وسلوالو تیره ورځ بیا ویل کېږي چې پر غزنی یو ډله ییزه حمله کړې وه. پوښتنه دا ده چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی ولې راغلی دی؟ په دې اړه زموږ همکار د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ یو راپور لري.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ځنډېدو سمدستي وروسته د وسلوالو طالبانو جګړې فعالیتونه زیات شوي دي. د کابل شاه شهید د غزنی مرکزی زندان، د کندوز ښار نیول او غزنی پر امنیتي پوستو بریدونه ځینې ښکاره بیلګې دي. د افغان چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي د بهرنیو ځواکونو نشتون یو له غلاملونو دی چې طالبان یې زړور کړي دي.
طالبان هم په نسبت زړور شوي دي او وجه دا ده چې خارجي قواوې افغانستان څخه وتلې دي. غوایي بریدونه چې طالبانو بدله کېدل هغه کم شوي دي او طالبان اوس فکر کوي چې د هوایي بریدونو د کموالي له وجې نه دوی کولی شي چې زمینی عملې وکړي، حتی لارې بندې کړي او د کندوز په سیر باندې
د ملا عمر ترمنډین وروسته د مشرتابه پر سر په طالبانو کې اختلاف راغلی او یوې ډلې ملا عمر منصور اختر د مشر په توګه نه منلی. همدې طرف ته په اشاره سره د نظامی چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وای په داسې حملو کولو سره د طالبانو نوی مشر ځان قوي ښکاره کول غواړي.
کله چې نوی رهبری په طالبانو کې مابین ته راغله، دوی د خپل ځان د تثبیت په خاطر چې هم په طالبانو کې ځان تثبیت کا، هم په افغانستان کې ځان تثبیت کا، او هم په جامعه جهانی کې ځان تثبیت کا چې دوی نسبت سابقه رهبری ته په قدرت دي. د دوی پلانونه دقیق دوی کولی په هر ځای کې حضور پیدا کړه، نو د دې له خاطر چې جلبیت هم خپل زیات کا، خپل حضور هم وښي، خپل قدرت هم وښي، نوې رهبری دغه کارونه شروع کړي.
خو ځینې کارپوهان او حکومت مخالفه کړي بیا افغان حکومت ډېر ضعیفه بولي او د دوی په خبره هم دا وجه ده چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې پیاوړي سوي دي. په دوی کې یو هم د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی دی.
وجه د افغانستان د حکومت ضعف دی، د افغانستان د حکومت کمزوري ده، د افغانستان په حکومت کې بي اعتمادي ده، د افغانستان د حکومت چې ګډ حکومت جوړ دي د هغو تر مابین خپل مخالفتونه دي. د هغو د موجوده وخت څخه همدغه وخت چې د دې څخه دوی استفاده وکړي. دا نن دوی ورځې کېږي چې د غزنی پر کلو باندې مزایل توغندۍ ورغورځول کېږي، مګر زه د پرون د رایې صدر اوسه پورې یو مسؤل شخصیت نشم پیدا کولی چې ټلیفون ورته وکړم او دا موضوع ورسره شریکه کړم. یعنی نشته څوک، نشته چې چاته ټلیفون وکړي یا چاته د خلکو غږ ورسوي یا څوک مسؤلیت ومني.
کبیر رنجبر یو بل افغان کارپوه دی. دای که څه هم د حکومت د کمزوري پاړه له شاغلی ایوبی سره اتفاق کوي، خو البته وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړه مارو ډلو ځواب ورکولو وړتیا لري.
زمونږ امنیتي ځواکونه خو پیاوړي شوي دي، اوس د روزنې نگانه او د سلام نگانه پر لاس لري، یقینا نیمګړتیا لري او هغه ډېره جدي نیمګړتیا ده چې هوایي سپورت او ملاتړ نه لري. زمونږ هوایي قوتونه شتون نه لري، زیری پوش موږ نه لرو، زیری قوتونه نه لرو، ټانک نه لرو. یعنی ثقیله سلا کې نیمګړتیا شته، مګر د کمیت او کیفیت میزانه پیرې کچه کې دي چې دغه ډلو ټپلو ته غاښ ماتونکي ځواب ورکړي.
خو دغه ټول کارپوهان په یو خله دا خبره کوي چې باید د ملي وحدت حکومت د وسلوالو طالبانو او د دوی د بهرنیو ملاتړ پر ضد په خپلو کې همغږي پیدا کړي او یو سیاسي او دفاعي تګلاره پر مخ یوسي.
ازادي خبري ساعت اوري وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان پر مختلفو مسایلو راپورونه او مطالب لرو، خو اوس احمد چبر بیا هم سلو ترغلی د افغانستان او نړۍ د ساعت مهمو خبرونو سرلیکونه به ترې واورو.
په کابل کې د روسي سفیر وویل هیواد حاضر دی چې له افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکاری د کچې د زیاتېدو په تړاو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نن دغې جرګې ته غوښتې وه. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تېره شپه د شیرخان بندر او کابل کندوز لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د ایران دولتي اژانس ایرنا نن خبر ورکړ چې دغه هیواد پارلمان موافقه وکړه چې حکومت د نړۍ له ځواکونو هیوادو سره اټومي تړون تطبیق کړي. لشتر لشه دیار لستنه د یو شمیر ماشومانو په ګډون نن هغه وخت ووژل شول چې د کراچۍ ښار په یوې مستهمې سیمې کې پر دریو موقتي کورونو مځکه وشوی ده. په سوریه کې د روسیې پر سفارت په داسې وخت دوه توغندي ویشتل شوي چې د دولت پلوي کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو څو له روسیې مننه وکړي چې د سوریې په چارو کې مداخله کړې ده. د سوریې د نصره جبهې مشر خبرداری ورکړ چې د روسانو له لوري د سنی مسلمانانو د یو مخیزې وژنې غچ په واخلي. او هالنډي څېړونکو د ام ایچ ولس الوتنې د نسکورېدو علت د اوکراین له ختیځه له مځکې هوا ته توغول شوی توغندی وباله. تیر کال د جولای په 12مه د روسي پلوه بلتون غوښتونکو تر واک لاندې مسافر وړونکې 200 الوتکه غورځېدلې وه چې 298 کسان پکې سپاره وو او ټول ووژل شول. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سلام پرانې کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي ټاکل شوی چې د پنځ شنبې په ورځ به د کرکټ یو شل اواره سیالي د قندز ولایت له زیانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره ترسره شي. د کرکټ بورډ د نشراتو مسول عزیز غروال ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالي کې به د کرکټ الف او د افغانستان د کرکټ پراختیايي ټیم ګډون وکړي. د ښاغلي غروال په خبره په دې سیالیو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هم د دواړو ټیمونو د غړو په منځ کې ګډون کوي. چې دغه سیالۍ نه راسته راوړلې پیسې به د کندوز له زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستو لپاره ولیږي. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي به د کابل جام په نامه د بایسکل ځغلولو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون مشر صادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې به د هیواد له 13 ولایتونو څخه انجونې او هلکان ګډون وکړي. د ښاغلي صادقي په وینا په دغه سیالیو کې له ټولو ولایتونو څخه 15 لوبغاړي ګډون کوي. او د افغانستان د وشو فدراسیون مسولین وایي چې د کابل په ګډون د 15 ولایتونو د وشو سیالي چې د میزان په 14 پیل شوی نن پای ته ورسېده. د دې فدراسیون د اړیکو مسول سید نصرت ازادي اړیکو ویل چې په دغه سیالیو کې 600 لوبغاړو ګډون کړی و چې ټاکل شوی دیش غوره لوبغاړي د افغانستان د وشو د ملي ټیم د غړیتوب لپاره غوره شي. د ښاغلي سید نصرت په خبره د دې سیالیو هدف د افغانستان د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل و. د خبرونو پای.
سباون کاکړ چې مخکې سپورتي خبرونه واورول. خبري ساعت اوري چې په ټوله افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپا اوري. وړاندې په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو نړیوالو مسایلو کې اوري چې امریکایي ځواکونه په سوریه کې د روسیې له مستقیمې پوځي مداخلې وروسته د بشار الاسد رژیم مخالفینو ته وسلې او مهمات رسولي دي. جرمني چې په اروپایي هیوادونو کې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي او کډوال منلي وو، په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو پر ضد د اعتراضونو لړۍ پراخه شوې ده. په سیمه په کورنیو مسایلو کې اوري چې عزیزه رحیم زاده څوک د چي لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نمانده شوه ده.
مشکلات اطفال د بین خود کم جمعوری کردیم که خود اطفال از مشکلات رنج می بودن. خواستم ایره به پارلمان برسانم.
په هرات که بیا د ښځو د فلمونو د فستیوال یو تنظیمون که وایي چې د دې فستیوال تر ټولو غوره فلمونه انتخاب شوي دي.
فلمونه ورشيوي دي او ان شاء الله زموږه مخان ته په اقتصادي زور کې دي چې دا دایږي هم ویشل شي.
د فوټبال د نړیوال جام د غوروي د لوبو په ترڅ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن له سوریه سره لوبه کوي. د افغانستان د ملي ټیم له کپتان سره مو مرکه کړې ده. خو سولار شو سیمه ایز او نړیوال موضوعات ته امریکایي ځواکونه په سوریه کې د روسي له مستقیمه پوځي مداخله وروسته د بشر الاسد رژیم مخالفینو ته وسلې او مهمات رسولي. دغه وسلې د سوریه په شمال کې د بشر الاسد رژیم کوردی او عربو مخالفینو ته د حواله لارې اچول شوې دي. امریکا په سوریه کې د روسي د پوځي مداخله په تیر بیا د هواد د هوایی حملو په وړاندې عکس العمل خودلی او هغه د په سوریه کې د اسلامی دولت دلې پر ضد اهداف د حملو ندی ویلی بلکې ویلی دی چې روسیه په دې کار سره غواړي د سوریه د مخالف د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم نور مخالفین په نخښه کړي. سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي الوتکو دو اونۍ وروسته تر دې چې روسي ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې مستقیمه مداخله وکړه، د دغه رژیم هو مخالفینو ته چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې همجنګیږي سپکې وسلې او مهمات ورسول. د امریکا یو پوځي چارواکي وویل چې د امریکا پوځي باروړونکو الوتکو د هغې ستراتیژۍ د تجدید په چوکاټ کې چې تیره اونۍ یې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفینو د ملاتړ لپاره اعلان کړه، وړمه ورځ دغه وسلې مخالفینو ته د هوا له لارې واچولې. واشنگتن تیره اونۍ د سوریې د رژیم د منځلارو مخالفینو د روزنې پروګرام ودراوه. دغه مخالفین د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هم جنګیږي. د ولس د ساتنې د یونیټونو په نامه د سوریې د رژیم مخالفې کوردی ملیشې چې ائتلافي ځواکونو سره هم همکاري لري یوازینی هغه ډله ده چې د اسلامي دولت ډلې خلاف جنگ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. دوی د سوریې په شمال کې د رقه ښار ته څیرمه ځینې سیمې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې دي. رقه ښار په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مرکز ګڼل کیږي. د ولس د ساتنې د یونیټونو کوردی ډلې د دوشنبه په ورځ د عربي جنگیالو له وړو ډلو سره خپل ائتلاف اعلان کړ. دغه ائتلاف کېدای شي د هغو انتقادونو په لری کولو کې مؤثر تمام شي چې په کوردی ملیشو شوي دي. منتقدین وایي چې کوردی ملیشې یوازې د کوردانو لپاره جنگیږي. واشنگتن ویلی دی چې هغو عربي قماندانانو ته چې له کوردی ملیشو سره همکاري کوي وسلې او مهمات رسوي. د بشار الاسد رژیم مخالف عربي جنگیالي وایي چې واشنگتن دوی ته ویلي چې په رقه ښار باندې له کوردی جنگیالو سره د ګډ برید لپاره دوی ته نوې وسلې ورکوي. د امریکا اردو ویلي چې د بشار الاسد رژیم مخالفینو ته یې وسلې رسولي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې دغه وسلې کومو ډلو ترلاسه کړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې د روسیې ناڅاپي مداخلې د امریکا حکومت غافلګیر کړ. امریکا د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره کوشش کوي، خو په عین وخت کې د اسد رژیم نسکورېدل هم غواړي. د روسیې د جمهور رئیس هلې ځلې چې غوښتل یې په سوریه کې د خپلې پوځي مداخلې لپاره پراخ ملاتړ ترلاسه کړي بریالۍ نه ښکاري. سعودي عربستان کریبین ته د خطرناکو نتایجو خبرداری ورکړی او اروپا هم په روسیې سخت انتقاد کړی. د جبهه النصره په نامه په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفینو یوې وسلوالې ډلې چې په دغه هیواد کې د القاعده شبکې څانګه ګڼل کیږي د روسیې د مداخلې په وړاندې د دوشنبه په ورځ په خپلو جنگیالو غږ وکړ چې د سنیانو په کلو باندې د روسي الوتکو د بې توپیره بمبارۍ د غچ اخیستو لپاره د بشار الاسد د رژیم د ملاتړو علویانو په کلو باندې بریدونه وکړي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
جرمنی چې په اروپا کې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي او کډوال په خپل خاوره کې منلې دي، په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو پر ضد اعتراضونه هم زیات شوي. پرون د جرمنی په درزدن کې هم دا ډول یو اعتراض لارون وشو. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم د پناه غوښتونکو په اړه خپل دریز نرم کړی دی او همدا علت دی چې د یوې وروستۍ نظر پوښتنې له مخې د دې د سیاسي ګوند ملاتړ ویل کېږي په سلو کې 9 دېرش کم شوی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا او لویدیځ اروپا د اسلامي کېدو پر خلاف د هیواد پالو اروپایانو ګوند یا پګېدا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د هغې پالیسي مخالفت کوي چې د منځني ختیځ له جګړه ځپلو هیوادونو څخه پناه غوښتونکي مني. د دورچ ګزالټ ادارې په وینا چې د ګڼې ګوڼې اټکل کوي شاوخوا 9000 کسانو په ډریزډن کې لاریون وکړ او د پناه غوښتنې پر ضد یې شعارونه ورکړل. د پولیسو په وینا په چمنتیز او لایپزیګ ښارونو کې هم د وړې کچې لاریونونه وسول. کې د لاریون ضد شاوخوا 2500 کسانو په عکس العمل کې شعارونه ورکول، خو دواړې ډلې د پولیسو لخوا له یو بل څخه لرې وساتل سوې. د جرمني په شتاډې ښار کې د عیسوي ډیموکراټانو اتحادیه ګوند راټول سوي غړیو ته په خبرو کې د دغه هیواد صدر اعظم انګلا مرکل وویل: موږ ګورو چې په دې اړه موږ باید پخوا هم زیات کار وکړو تر څو د پناه غوښتنې او بې ځایه کېدو له لاملونو سره مبارزه وکړو، ځکه چې همدا زموږ لپاره لاره ده چې د پناه غوښتنې د پګېدا یو لاریون کوونکی د پولیسو لخوا له هغه وروسته ونیول سو چې لانجه یې پیل کړه. بل لاریون کوونکی شای محاکمه سي، ځکه چې د مرکل او اقتصاد د وزیر په نوم یې د نانځکو په غاړو کې دار اچولی ګرځاوه. د پولیسو د یوه ویان په وینا د قانون له مخې د مرګ تهدیدونه منه دي. مرکل د جرمني د هغې پالیسي پلوي کوي چې د پناه غوښتونکو په اړه یې دریځ نرم دی. له دغو پناه غوښتونکو څخه ډیری یې د سوریه او افغانستان له جګړې تېښتې ته اړ سوي دي. تېره اونۍ د یوې نظر پوښتنې له مخې د مرکل د عیسوي ډیموکراټانو اتحادیې ګوند ملاتړ 9.5 فیصد کې کم سوی دی. جرمني ته د پناه غوښتونکو شمیر په دوامداره توګه زیات سوی دی او د اټکل له مخې 1 میلیون یا تر دې هم زیات پناه غوښتونکي سږ کال دغه هیواد ته ننوتلي دي. د پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو ګڼ شمیر مرکزونو د پناه غوښتونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي خبر ورکړی او ګڼ شمیر یې د اور اچونې له حملو سره مخامخ سوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی وښیي. د سولې خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته او دغه راز د طالبانو په نوي مشرتابه کې د نوي مشرتابه پر سر د اختلافاتو له امله په ټپه درېدلی دی. خو په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو لوړپوړو چارواکو ویلي چې دوی حاضر دي چې طالبان بیا د خبرو میز ته کینوي. په دې اړه مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د غراز له کارپوهانو سره مو خبرې وکړې او اوس هم یو اوریدونکی راسره ټلیفون په لیکه دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنې ورور، په دې اړه لنډ نظر ورکړئ. آیا پر پاکستان واقعا سیمه ییز نړیوال فشارونه زیات شوي دي؟ بله مهربانی وکړئ، مننه، مهربانی. تشکر ژوندی اوسې. مهربانی وکړئ په دې اړه تاسو څه فکر کوئ چې آیا همدغه فشارونه دي؟ مننه له تاسو نه ژوندی اوسې. بله مننه ژوندی اوسې. ستاسو نظر مو واورید. یو بل اوریدونکی مهرباني وکړئ ورور، لنډ ځان راوپېژنې او ووایئ چې آیا واقعا پاکستان
خبرې کوم.
بله مهرباني وکړئ کمال صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
زما فکر دا دی څنګه چې اوس پاکستان په ټول معنا خپل کوشش کوي تر څو حملې په دې ډېرې کې تر څو حکومت کې خپل هغه لاسپوسو ته چې دی په نامه طالبانو بولي تر څو هغه د دې په واک کې شامل کړي تر څو د هند سره مبارزه په آینده کې په وجود کې. نو په همدې خاطر همیشه کوشش کوي یار دلته حملې زیات دي او دا کوشش کوي چې موږ غواړو سوله وکړو. نور او ځکه دوی پوهېږي چې ورځ ورځ افغانستان د پاکستان په مقابل کې خلک نفرت زیاتېږي، کرکه زیاتېږي. تاسو وینئ چې په ننګه عام خلک
بله
مرجنګیږو. نو دوی غواړي چې دغه شعر مخه ونیسي تر څو په افغانستان کې د پاکستان پر ضد باندې خلک راپورته نه
شي. بله مننه.
او په دې ډول طالبان د افغانستان حکومت سره کښېني.
بله مننه ژوندی اوسې. له تاسو نه مننه چې په دې اړه مو ټلیفون وکړ. بل اوریدونکی هم اخلو. بل ورور مهرباني وکړئ ځان راوپېژنې او لنډ خپل نظر ورکړئ په دې اړه.
السلام علیکم. او ماسته لیما د خوښې نړۍ کني ول تاسو ته د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام. فدای صاحب لنډ کوه مهرباني. بھلے مہربانی وکیل صاحب سوگ ٹھولا اوری پاپن سان کی مہربانی
نو زما نظر خدا دے چھ اس کلا پاکستان باندے دا نڑیوال فشارونا ندی دا پاکستان پلا کرگنا دومخی پالیسی دے چھ اوز دا متحدہ ایلتون سر دا نواز شریف سے سفر کبھی دے غاڑی چھ خلا تیرا حال تو وقتی چھ مطلب مشخوخ پل کششون دا دی جاری ساکلی گی خوالی دا افغانستان لوری نام مست مضبط جواب نے رکھول کی گی پاتې سوال دا کنه دیوال په شرونه واقعیت پاکستان باندې وی نه بیا پاکستان ولې د دې نه دا غوښتنه نه کوي چې دی ولې تروریزم د ترهګری ډلې له منځه نه وړي چې دی د پاکستان سره دا چې پاکستان باندې دا غره وړي فشار وړي چې طالبان دې سول خبرو ته کوي ولې طالبان او تجهیز دې دې مغین نه وړي ولې طالبان هغه تروریست دې 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 مبین وړل غوښتنه نه کوي دا چې فشارونه ولې نه راوړي
بلې مننه فدای صاحب ژوندۍ وسیله تاسو نه مننه چې په دې اړه مو ټلیفون وکړ او خپل نظر مو را سره شریک کړ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
د ازادي رادیو ډیرو اوریدونکو هم پر همدې موضوع د افغان بی سیم لارې پیغامونه راستولې دي څو لولو ابل ستار سعادت د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان د سولې علي شورا باید طالبان د سولې خبرو ته کینه نه وي او ژر باید د جګړې ټغر له افغانستان ټول کړي امین ځلان د اروزګان ولایت څخه لیکي چې پاکستان تل دوه مخی سیاست غوره کړی دی پاکستان غواړي چې نړۍ ته دا ثابته کړي چې موږ چمتو یو چې د سولې په خبرو کې همکاري وکړو خو په حقیقت کې همکاري نه کوي که چېرې دوی همکاري کولی نو اول به طالبان دې ته حاضر کړي وای چې اوربند وکړي قاري رحمت الله روحاني هم د هلمند څخه لیکلي چې سوله نه حکومت کوي نه طالبان ځکه یو وای چې زه زورور یم او بل وای چې زه زورور یم تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولې پیغامونه ډېر دي موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ یو افغان ماشوم انجلۍ چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوالې جایزې لپاره نومنده شوې ده وایي چې د دې هیواد ماشومان په جدي ډول د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري عزیز رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کړي دي دغې جایزې ته نومنده شوې ده عزیزه اوس مهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه شوو په یوه کمپ کې اوسېږي اجمل تورمان یې په اړه نور تفصیل اوروي
هغه افغانه پیغلوټې چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې ته نومنده شوې په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بېوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي عزیزې رحیمزاده په خپل کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپلو ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بې برخه چاپیریال زیږنده دي ریښتینې کړي دغه افغان نجلۍ له څو کلونو را په دې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي د څښاک پاکو اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزه یې له امله د هالند د ماشومانو د سولې جایزې د نوماندانو په کتار کې درولې ده کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډېر توپیر لري
دا کمپ خود ما از طریق سرکس که سر کمپ ما دایر شد ما خبر شدم
دی وی د سرکس له طریق چیز مو په کمپ کې جوړ شو او زه خبره شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو په کمپ کې د نننه مو د ماشومان ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل ما غوښتل چې دغه ستونزې پارلمان سره شریک کړم په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومانو درې ستونزې هوارې کړې د څښاک د اوبو خوانځي او بل دا چې له ماشومانو نه په خوانځیو کې تذکرې غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجود وي امکان یې نه و ما دا ستونزه هم هوار
کړه تانستم که تذکره گرفتن از اطفال کمپ ممنوع بسازم
عزیزه سکل د خپلو دوو سیالانو سره چې وی له لیبریا او بل یې له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نومانده ده دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د ښیګڼې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي تر دې دمخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړې ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې وه. عزیزه موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډېره تم شوه او ویلې چې د دغو کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتله کیږي.
ده سال است که دی کم زندگی میکنم. اطفال با مشکلات
دی وی لس کاله کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نورې ستونزې هم لري. میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هره پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دي پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولی چې ګیمونه کې تلویزیون ونګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډېر ارزښت لري، کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي کاست که برای برک اطفال کم بسیار ارزش داره.
د بغلان د بې ځایه شویو استاد احمد خان وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته د دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی دا یوه لویه ستونزه وه چې اوس هواره شوې ده.
دا
اوبه خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ به هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بې غمه یو.
15 کلن عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم، ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بې سواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړي دي، هر ورځ د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
د عزیز رحیم زاده په اړه مو واورېدل چې د کابل د په کابل کې د کورنیو بې ځایه شویو په یو کم کې اوسیږي او د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوال جایزې لپاره غوره شوې ده. مورې وایي چې دا دعا کوي چې لورې دغه جایزه وګټي. نن په هرات کې د ښځو د غوره فلمونو د ګډونوالو پر ګډونوالو هم یعنې تر ټولو غوره فلمونو جایزې ویشل کیږي. په هرات کې د ښځو د فلمونو د دریم فستیوال دریمه او وروستۍ ورځ ده. دغه فستیوال چې د رویا فلم او ارمان شهر لخوا پرانستل شوی، د تنظیمونکو په وینا د نړۍ د مختلفو هیوادونو شاوخوا 300 فلمونه ورسېدلي وو چې یو شمېر یې نندارې ته وړاندې شوي. څو شېبې مخکې مې د دغه فستیوال له یوه تنظیمونکي پامیر عثماني سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تر اوسه څو فلمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. ښاغلي عثماني په ځواب کې وویل
فلمونه غوره شوي دي او هغه لیست هم موږ ته راغلی دی او انشاءالله زموږ ماښام ته په اختتامیه زور کې د دې دغه جایزې به هم وویشل شي او هغه بهترین فلمونه به هم معرفي شي.
څو فلمونه خلکو ولیدل یا د دغه فستیوال ګډونوالو ولیدل؟ تاسو وایئ چې 300 فلمونه مو کتلي وو، له 300 فلمونو څخه څو فلمونه وکتل شول چې بالاخره دغه 15 فلمونه غوره شوي؟
نو تقریبا د 16 نه تر 15 فلمونو پورې خلکو ته وړاندې شولو په مختلفو ځایونو کې. چې په ارګ کې موږ دا اول منزلام شنان د سینا په کلینک کې د هغې په حال کې تقریبا 21 نه تر 15 فلمونو پورې موږ وړاندې کړل، خلکو ولیدل او داورانو هغه بیا هم وکتل او خو جدي وکتل. د هغې نه بعد یې خپله فیصله موږ ته رسولې.
په دې کې آیا کورني فلمونه هم شته او که یوازې نړیوال فلمونه دي؟
نه، دا د شنواره کې ټولو داخلي او خارجي فلمونه ټول رالیږل شوي وو او داخلي فلمونه پکې هم ځینې مرحلې ته رسېدلي وو او تقریبا چې داخلي فلمونه پکې هم یو څو داخلي فلمونه پکې هم جایزه ورکړل شوې.
جایزې څه ډول جایزې دي؟ آیا د فلم اصلي لوبغاړو ته ورکول کیږي، ډایرکټرانو ته، د فلم سناریو چا لیکلي وي؟
دا تقریبا موږ درې نوه کټګوري د تقریبا یو کټګوري د ښه ډایرکټر او د ښه فلم لپاره د فلم لپاره دویم کټګوري هغه کسانو چې دا فلمونه لیکلي وي، یعنې لیکوالان دي، دا د فلمونو هغې لپاره. او درېیمه کټګوري خپله کارکوونکو لپاره چې چا مهم بس لوبولې وي هغې لپاره.
کوم معیارونه تاسو په پام کې نیولي چې یو فلم غوره وګڼل شي، یعنې د فستیوال په پای کې هغه له غوره فلمونو څخه وشمېرل شي؟
بعضې معیارونه خو زموږ دورانو سره ولې زموږ مقصد د دې برنامې نه دا د دې پروګرام نه چې هغه فلمونه چې په ښه توګه مالې وکولی شي، چې هغه مشکلات او هغه چیلنجونه چې په نړۍ کې ښځې ورسره مخامخ دي او د ښځې د حقوقو په وړاندې یو ګواښ ګڼل کېږي، په هغه موضوعګانو باندې چې کوم فلمونه جوړ شوي دي، هغه زموږ معیار خصوصا هماغه و چې په ښه توګه مالې باندې د خو عمده مشکلات په ډېره ساده توګه باندې وکولی شي خلکو ته بیان کړي او د خلکو توجه راوګرځي.
کوی شي چې ووایي چې کومو فلمونو ډېره توجه جلب کړې ده د ګډونوالو یا د نندارچیانو؟
تقریبا دلته خو ډېر زیات فلمونه رسول شوي وو، ولې تقریبا څلور پنځه فلمونه داسې دي چې هغه خلکو ته ډېر جالبه وو. تقریبا یو فلم ته چې پرواز اجباري په نامه دی، هغې ته هم ډېر زیات عام دوران او هم خلکو ته ډېر زیات یعنی خوښې کړو، ډېر تعریف یې وکړو. تقریبا شپږو فلمونه داسې افغاني فلمونه وو چې ډېر مهم فلمونه وو.
تاسو چې د دغه فیسټیوال چارې تنظیم کړي دي، دا درېیم ویل کېږي چې درېیم فیسټیوال ده چې په هرات کې جوړېږي، آیا داسې نور فیسټیوالونه هم په نورو ولایتونو کې په پام کې لرئ که نه؟
هو، موږ خو دا پلان لرو چې موږ دا فلم فیسټیوالونه د مزار شریف په ښار کې هم وکړو، خو متاسفانه د بعضې امنیتي ننګونو د خاطره چې د مملکت د امنیتي حوزه لږه سمه نه بلل کېږي، نو موږ انشاءالله په پلان کې لرو چې په بل ځل د بل ځل د خیره سره دغه دغه برنامې په مختلفو ولایاتو کې لکه په مزار شریف کې، خپل په مرکز کابل کې، په ننګرهار کې، په داسې ځایونو کې هم دا مخته وړاندې بوځو.
د هرات د ښځو د فلمونو د فیسټیوال یو تنظیمونکی پامیر عثماني و.
نجیبه نوشابه د افغان په زحال د خزو په ژبه.
کلسیم او ویتامین دی د انسان په وجود کې څه رول لري؟
چه کارهایی باید صورت گیرد تا زنان با کمبود ویتامین دی و کلسیم مبتلا نشوند؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه اته بجه، نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 010 اویا. امریکا غد آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوري. د افغانستان فوټبال ټیم د نړیوال جام د غوروي لپاره په روانو سیالیو کې نن له سوریې سره مسابقه کوي. دغه لوبه د عمان په مرکز مسقط کې ترسره کیږي. افغانستان تر اوسه څلور مسابقې کړي دي، درې بایللې دي او یوه یې له کمبودیا ګټلې ده. دا چې د نننۍ مسابقې لپاره افغانستان ټیم څه تیاری نیولی، زما همکار امید مرزبان د افغانستان فوټبال د ملي ټیم له کپتان جلال الدین شریعت یار سره مرکه کړې ده.
میګوستم د یو هفته په یوازې سیوس یو هفته پرکټیس کوو، بل هفته پنځه ورځې شپږ ورځې مخته نه دغه سنگاپور سم میچ وو، ښه میچ وو. بس زریا سره دوهم لوبې کوو، درې میاشتې مخته زریا سره لوبې وکړه، ښه لوبې وکړه، به مینه شپږ سفر وګټله. بس دغور مو پکه د مینه به دومره اسونه نه ګټلی شي. میګوستا تیم مخک نه تکراش او نوی پلیران راغلی دی، د نوې استاد د جرمني سلاوین سکلجیس میکس ډیر کمک وکړو. سینشاله نن به زریا څخه لوبه وکړو.
تاسو وړاندوینه کولای شئ چې نننۍ لوبه به وګټئ که نه؟ که سوریا ډیر قوي تیم دی.
انشاءالله میگم ګټلی شو. دا سوریا خو تکا تیم دی، دا رښتیا به اشیا کې تکا تیم دی. میگم اول ورسی دا درې میاشتې مخکې له سوریا سره لوبه وکړه، میګ درت مینه درته کنه وو لږ تکړه وو، به میګم دا میګ سره تنه ویری پلیران وو او سره اکسپیرینس نه وو، اسونه غلطي وکړه په تیم کې. ویس میګ تا درې میاشتې کې دوه درې وره نه میچینه وو، جاپان ته هم میچ وو، تمدای تایلند ته میچ وو، کمبوج ته، سنگاپور ته، ویس ته میګم تکړه شو. ویس انشاءالله یاد ګټلی شو، زوریان هم ګټلی شو انشاءالله. دا پیام سګیرو به اوله به میچ کوو، سی به سبا وګیرو که وګټو که صفر صفر شي، یا به مینه به میا وګټي، به مینه اسونه نه ګټلی شي.
تاسو د تیم د کپتان په آیس د خپل تیم مشکلات په ګوته کولای شئ؟ په کوم ځای د میدان تاسو په تیم کې مشکلات لیدل کیږي؟
زه اوس د تیم دپاره وټاکله لوبې کوم، د ملي تیم دپاره مخکې وخت کې میږ یو وخت د ډیفنس کې تکړه وو. بیا یو ویس د تیم ویس میږ ډېر تکړه ته پلیران شته، ویس په ډیفنس کې هم تکړه یو، ویس مخکې وخت کې میږ خالي یو ګول پیکر وو منځو فکر، یا ویس دوهم ګول پیکر هم شته، د اوایس عزیزي ډیفنس کې هم تمدای شپاک پنځو شپاک تکړه پلیران دي، میټل فیلډ کې هم میټل فیلډ کې بهیده پلیران شته. وسپه دا اتاکم تم دا صالح پینزو تکا پلان دی فیصل شایستا کایبا امانی نورولا امیری دا دل تکا دا وات تیم تکا شوی دی میگ مخک وخت که وسو پکر وکم دوا دری کلا چتا میگ میگ سره دوالاس دیالاس تکا پلان وو وس میگ سره وتلاس دینس تکا پلان شتی دا وات تیم تکا شوی دی
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کپتان جلال الدین شریعت یا روچې د نن لوبې په اړه د افغانستان د ملي ټیم د چمتووالي په اړه معلومات سره شریکول. د افغانستان د ملي ټیم نن د فوټبال ملي ټیم نن د عمان په مرکز مسقط کې له سوریې سره لوبه کوي. مخکې خبرونه مو پر اساسي موضوع په افغانستان کې د سولې د پټه درېدلو خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا عکس العمل درلود. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو نړیوالو فشارونو دغه